द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ګران اوریدونکو کتونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده نن د ګول ورځ 2018 کال د جنوري 9 نیټه د پاکستان کې وخت شوه دی د شپې لس په افغانستان کې دی د شپې 9 نیمه په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دی د دیوا ټلویزیون خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز ارباب محمود
هر کله وایو په دې خبرونه کې بعد تاسو ته په یو شمېر مهمه موضوعاتو باندې تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو خو لاول غوښ شي چې د نن ورځې مهمه موضوعات څه دي
لومبه خبر چې کوم موږ سره مهم دی هغه په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو مشر جنرال نیکلسن د پناساپی سفر د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان ته ورغلی چرته چې د پاکستان د پوسټ چارواکو دوی ته په سیمه کې د ترهګرو په خلاف جاری عملیاتو باندې تفصیل ورکړی دی
او دا به هم په خبرونه کې شاملی چې د یو تازه رپورت تر مخه په پاکستان کې مذهبي تندروا ډلو جماعت الاحرار او تحریک طالبان پاکستان د بلوچ بیلتون غوخو ډلو په مقابله کې 2018 کال کې زیاتې د تشدد نه ډکې کاروایانې کړي بل طرف ته په پاکستان کې د بشري حقوقو د پاره کارکونکي وایي چې ورځ تر ورځه ملکی حالات د دوی د پاره نور زیات بدتر کیږي او یوازې په 13 هفته کې د دوی سلور تنه تختول شوي
او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای په امنیتي ادارو کې د فساد شتون د افغانستان د ځواکونو د مرګ جوبله کچه سیوا کړی ده یوې غونډې ته د وینا په محل هغلی غنی د هیواد دښمنانو ته خبرداري ورکړو چې خپل ناسم تدبیرونه دي نه تکراروي
دا د دې نه علاوه نور یو شمېر مهمه موضوعات هم د خبرونې برخه دي سره اوسئ
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی خبرونو ته د واشنگټن ډي سي نه غواړم چې ډیو ریډیو سره اوسه په دې خبرونه کې یو شمېر ویډیو او اډیو رپورټونه او مرکه لرو تاسو لپاره چې د پاکستان افغانستان او د سیمه او نړۍ په حق له دغه رپورټونه او مرکه شامل دي په دې خبرونه کې لومبه به ورزو د افغانستان کې د نړیوال ځواکونو امریکایي جنرال جان نیکلسن د پاکستان سفر کړی دی اسلام آباد کې د چارواکو سره د خبرو اترو وروسته نوموړي د پاکستان پوسټ د پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان ته بوتللې ده شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې پدېست کې پدې علاقو کې ویل کېدل چې مهمه طرح کړو پناه اخستې وا دغه سفر په حق لا نور تفصیل د ډیو ریډیو خبريال عدنان بیتونی نه پدې رپورت کاوه
په افغانستان کې مشته امریکایي عسکرو ستر جنرال جان نیکلسن د پاکستان په وسر لشکره جنرال قمر ثابت پاج وسره د پاکستان جنگ ځپلې قبایلی سیمه شمالي وزیرستان دورا کړې په وزویندې ادارې ISPR لخوا جاری شوی معلوماتو تر مخه دغه دورې تر هغه وروسته کړې چې دوړ فوزي مشرانو په پلازمینه اسلام آباد شي په دوړ خيزه امنیت یو بل سر لیدو کاته کړې د دوی په خبره شمالي وزیرستان مرکز میران شاکر پېښور کور کمانډر نذیر احمد بټ دوی ته ستړي مشي ویلي او د عملیاتو پر مهال حکومت متیواک په ځای کول ورسته په سیمه کې روان ټولنیز او اقتصادي فعالیتونو سره د عملیاتو په وجه به کورسي کډوالو د بیا واپسی په اړوند حال حوال تیر کړي او په میرانشاه سیمه کې د پوس په ملاتړ روان ترکیتی چارو جاز هم اخستای ISPR لخوا جاری شوی معلوماتو در مخه په افغانستان کې مشته امریکایي عسکرو ستر افسر جان نیکلسن پر شمالي وزیرستان کې ترسره شوی په کامیابو عملیاتو پاکستانی سرتیري استایلی او په دوه اړخیزه امنیت ټینګار کړي په شمالي وزیرستان کې پاکستانی سرواکو د امریکا افغانستان او نور نړۍ په خوښته په کال 2014 کې په پراخه کچه سره ضربې عذاب نوې پوځي عملیاتو لاس پورې کړي او د عملیاتو پر مهال حکومتي سرواکي د کامیابۍ ترلاسه کېدو دا فیلري وایي ضربې عذاب عملیاتو پر مهال د وسلوالو ملا ماته کړي او ناشدي د 2500 پوځي افسرانو او عسکرو په تاواني تر 3500 نه زیاتو وسلوالو چې پکښ یو شمېر مهمه کمانډران شامل دي د مړینې نقصان اړه فلای او په زیات شمېر سره دوی له قبضې څخه وسله هم خپل لاس ته راوړې ده خو په آزاد تر دې وخت پورې دغه دوی لري تصدیق شوي په شمالي وزیرستان افغانستان امریکا او نور نړۍ په تیرشي وختونو کې سخت اندېښنې لرلې او ویلې چې د وسلوالو افغان طالبانو حقانی شبکه القاعده خارجیان او په خپل پاکستانی طالبانو په شمالي وزیرستان کې خوندي مرکزونه او په بشپړه ځال لرلې چې له دغه ځای څخه د پاکستانی هیواد په شمول د پولې پورې غاړې په افغانستان کې هم ترهګریز فعالیتونه ترسره کول په افغانستان کې مشته امریکایي عسکرو ستر جنرال جان نیکالسن د شمالي وزیرستان سفر په داسې حال کړی چې د امریکا له پاکستانی حکومت څخه د افغان طالبانو حقانی شبکې په ضد کاروایی ترسره کولو غوښته هم هغه رنګ پڅیده. ویل کېږي افغان طالبان د پاکستان استخباراتي ادارې ISI سره پخوانی روابط او نږدې اړیکې لري چې له وجې پاکستان او امریکا حکومتونو ترمنځ تاوتریخوالي راپورټونه هم ترلاسه کېږي. کله مو چې په دې اړوند د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر ریټایر بریګیډیر ساتنه وپوښتل چې دغې دورې وروسته هدف څه دي او آیا حقانی شبکې په اړوند په امریکایي دریس کې به څه فرق راشي، نو دغه پوښتنې ځواب یې څه داسې وویلی:
د وجه باندې دوست د اهداف یو خو امریکې ته داخل چې شمالي وزیرستان کې اوس امن دی، هلته ترخګرو مرکزونه نشته، کېدی شي واقعیات کېږي خو مرکز داسې موجود نشته دی. او بل چې کوم پاکستان عملیات دغلته کړي وو د هغې د کامیابۍ او هم یو اثر لري. امریکا به ګوري چې دا څنګه پاکستان دغلته عملیات کړي، څه څه مشکلات وو ته څه دغلته وو چې هغې سره جګړه شوې وه. بالکل دا هغې ته باور ورکول چې شمالي وزیرستان اوس ترخګر نه پاک دی او دغه ځنه حملې نه کېږي. افغاني شبکه په افغانستان کې ده او زیاته پاکستان کې نشته.
که څه هم پاکستانی حکومت د تندروي په ضد د کامیابۍ ترلاسه کېدو دافع لري، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان او پاکستان کې روانو تاوتریخوالي په اړوند تر دې وخته پورې څه نه دي ویلي، کومه چې د امریکې تر ټولو زیاته اوږده جګړه شمارلې کېږي. په وروستۍ کې د جان میکین په مشرۍ امریکایي سینټرانو یو پړاوي د شمالي وزیرستان سفر کړی او د سفر وروسته ویلي چې پاکستانی ریاست ته نور هم د تندروي په ضد ډېر څه کول پکار دي. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، دیو رادیو او ټي وی.
په افغانستان کې د عالمی فوزونو کمانډر جنرال نیکلسن چې د پاکستان ناساپی سفر کړی دی او هلته کې شمالي وزیرستان ته هم تللی و، نو په دې اړه باندې تاسو تفصیلي رپورټ واورېدو. عدنان بیټنی نه د ډیوه ریډیو سیړنکار پیر زبیر شاه مونږ سره دی، د سکایپ د لارې ملګری شوی دی، هغوی نه به د هغوی نظر هم واخلو. په خیر راغلی پیر زبیر شاه صاحب. پیر زبیر شاه صاحب، څه ګورئ د جنرال نیکلسن دغه سفر پاکستان ته په دې حالاتو کې چې د پاکستان او امریکا تعلقات هغه شانتي سم نه دي، لږ تاوتریخوالی دی پکې، څه پیغام لري؟
جی، دا سفر پاکستان زیاد خویم چې افغانستان په حق ډېر مهم دی، ولې چې افغانستان کې مونږ د نږدې سو میاشتو کې تشدد کې اضافه شوې ده او هغه گروپونه چې کوم پاکستان باندې تور لګي چې د پخاورې نه حمله کوي لګیا دي، تر هغه گروپونه په کې حقانی شبکه شو سپیشلی هغوی په کې ډېر حملو کې انوالو دي. نو څنګه حالات ته بدلیږي نو په پاکستان باندې دا دباو زیات دی، خو پاکستان دا دی چې کوم ضرب عذب اپریشن او هغه دنیا ته یو د کامیابی مثال ښایي او امریکا ته او نور نیټو نور ملکونو ته دا خودل کوشش کوي لګیا دی چې دا اپریشن کامیاب وو او دوی په خاوره تر هرګر ګروپونه نشته، اسپیشلی حقانی شبکه نشته چې کوم ټول دنیا به ګمان کولو چې شمالي وزیرستان نه دوی اپریټ کوي لګیا دي. نو په دې ماحول کې اوس موږ وینو چې افغانستان کې تشدد کې اضافه شوې ده، امریکې هلته فوجیان دي او دې نه علاوه نوی صدر را روان دي څو ورځو کې باغه الف اخلي. نو په دې حالاتو کې چې کوم جغرافیایي حالات دي، سیاسي او موږدام وینو چې کوم افغانستان او پاکستان حالات دي، هغه ټیک نه دي، امریکې پاکستان حالات ټیک نه دي، نو دا یو قسم پاکستان طرف نه کوشش دی چې دنیا ته وخی او اسپیشلی امریکې ته وخی، ولې چې امریکې دا غټه مطالبه و دا سو کالو نه چې پاکستان شمالي وزیرستان ته فوجونه بوزي او هلته عملیاتو کې او حقانی شبکه چې کوم هلته نیټورک دی هغه ټول تباه کړي. نو دا یو کوشش و جنرال نیکلسن هلته بوتللو دی، نه مخکې چې مونږ خیال وکړو نو سینیټر جان میکین هم بوتللی و، هغه ته هم داسې یو شی ښودلی و او ورته ویلي و چې دا څومره یو کامیاب اپریشن دی. خو دا به مونږ ګورو چې څومره کامیابه دی یا نه دی، دا یو ځان له خبره ده. خو پاکستان کوشش دا دی چې دنیا ته وښیي چې دوی ترهګرۍ کې مخلص دي، ترهګرۍ خلاف جنگ کې او خپلې خاورې نه دا ګروپونه لرې کړي دي.
چې څنګه تاسو وی پیر زبیر شاه صاحب، د هندوستان سره هم د پاکستان حالات سم نه دي، افغانستان هم په ناباوري په خای نن سبا او ډیر زیات تاوتریخواله د افغانستان سره هم د پاکستان په تعلقاتو کې لیدل کیږي، په امریکا کې انتظامی بدلون را روان دی، لګي ورځي ورته پاتې دي، د ډونالد ټرمپ حکومت به جوړیږي، نو ګینه دا څه په پاکستان باندې څه دباو خو نه خای چې هغوی ته داسې یو اشاره ورکړي چې په دې حالاتو کې هغه سره هغه مطالبه ته ځان تسلیم کی یا په پاکستان باندې تاسو ګورې خونه یو فشار ماحول جوړی لګیا دی؟
او نو ماته خدای چې کوم د جنا نیکلسن وزیر دی هغه داسې ماته نه ښکاري ولې چې دا نوې پاکستان فوج نوې مشر جوړ شوی او ما په خیال خو هغه ملاقات ته هغه حق لاو چې هغه سره ملاو شو. خو دا دی چې کوم شمالي وزیرستان دی هغه هلته بوتل ما څنګه اول وویل چې دا پاکستان یو ډیر کامیاب مثال ښایي او دی وایي چې پاکستان کې ترهګري ختمه شوه چې کله نمونږ د آپریشن لانچ کو په شمالي وزیرستان کې. خو اصلي کوشن دلته دا دی چې آیا واقعي دا آپریشن موثر دی او آیا واقعي هغه ګروپونه چې کوم امریکې ته خطر دی په افغانستان کې او افغانستان ته خطر دی هغه ورک شوی دی؟ نو هغه مانه د خیال چې هغه مقصد کامیاب شوی دی. مونږ لیدل چې ټول نه زیات متاثر شوی چې څوک دی په دې آپریشن په وجه هغه لوکل خلک دی. هغه مونږ لیدل چې اوس هم هلته دوکانونه وران دي هغوی جوړوي لګیا دي خلکو د احتجاج باوجود دین علاوه ته ټارګټډ کلینګ اوس هم شروع دی او هغه آپریشن نه پس مونږ لیدل چې کوم ته هرګر ګروپونه په شمالي وزیرستان کې وو هغوی واوختل په پوله اخترف ته افغانستان ته او افغانستان کې تشدد کې ډیره زیاته اضافه وشوه ولې چې هغه کسان چې کوم عملیات به دلته کول هغوی هلته شروع کړل. نو دا او چې څومره پورې پاکستان باندې فشار خبره ده ما ته داسې ښکاري چې څنګه د حالات اوس هم خراب دي. ډیموکرات په حکومت کې حالات ډیر خراب شوي وي. F-16 په بند شو ډیر او چې کوم امداد هغه مشروط شو او ټرمپ خو ویلی یو دوه پیر داسې خبرې کړې وي چې پاکستان امداد اخلي خو هغه کار نه کوي چې کوم غواړي چې دی وکړي. نو اندازه دا ده چې حالات نوې ایڈمنستریشن سره نوې انتظامی سره به پاکستان باندې فشار نور هم زیاتېږي او پاکستان باندې به دا مطالبه نور هم زور اخلي چې هغه د حقانی شبکه لشکرې طیبه او نور داسې ګروپونه چې کوم پاکستان د خاورې نه افغانستان کې تشدد کې انوال دي هغوی په خلاف د یو حتمی کاروایی وکړي.
ډیره مهرباني پیر زبیر شاه صاحب موږ سره د خبرې کولو.
ډیره مننه.
ګران اوریدونکو تاسو د ډیوه ریډیو سیډنکار او خبریال پیر زبیر شاه صاحب نه دغه سیډنه وریده چې د امریکای په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو مشر امریکایي جنرال جنرال جان نیکلسن د پاکستان د قبایلی سیمه شمالي وزیرستان سفر کړی دی. پاکستان نړۍ ته خوتل خواړي چې د ترهګرو په خلاف عملیات کامیاب شوی دی او د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر او نورو چارواکو پر لپسې ویلي چې پاکستان کې ترهګر په شاتم بولی شوی دی او ډېر ضرب په دې کې کامیابی ومومي. خو غیر دولتي ادارې او سړنې څومره ادارې دي هغه وایي چې که هر څه د تشدد په کچه کې کمی راغلی دی خو بیا هم نورې ډلې د دغه عملیات وروسته پیدا شوې دي او اوس هم یوش مرډله د پاکستان لپاره غټه خطر لري. د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال ارشد حسین نور تفصيل په دې رپورت کې راکوي.
د رپورت تر مخه د کال 2014 دوران پترهګر بریدونو کې 28% کمی ریکارډ کړی شوی او د هیواد په 50 ضلعو کې تر سره شوو 3001 ترهګر بریدونو لقبله 908 کسان وجلی شوی. ولې د غ رپورت په ګوته کوي که څه هم خودکش حمله په شمیره کې د تیر کال دوران یو څه کمی راغلی خو دغه مهال 50% هدفي وجنې هم رامنځته شوی. رپورت مخکې لیکي چې د نور ترهګر بریدونو سره سره په مسلکی او فرقیز بنیادونو هم تشدد کې کمی راغلی خو خبرداري ورکوي چې د فرقیز تنظیمونو د فعال کردار لکبله د فرقیز تشدد لړۍ جاری پاتې کیدی شي. رپورت زیاتوي چې په کال 2014 کې د لشکری جنگوي په لشکری جنگوي العالمي کې بدلیدل خای چې د غډله د خپل کار دایره پراخوي او د نړیوال ترهګر شبکو لکه داعش سره د ځان سمول توانته ودا ورکوي او د بلوچستان په خوزدار سیمه کې تر سره شوی برید د دې یو لوی مثال دی. پاکستان کې د واشنگتن پوسټ خبريال حق نواز خان وای
هغه سوچ لا اوسه پورې ختم نه دی. دا هغه سوچ مخنیوي چې هغه سوچ لاندې ډیر خلک داسې دي چې هغه اوس هم دغه تنظیمونو ته په یو ښه نظر باندې ګوري چې دی یو ډیر مهم کار کوي. نو دغه سوچ مخنیوي تر اوسه پورې هغه باندې ماته داسې نه ښکاري چې په حکومتي سطح باندې یا داسې په مقامي سطح باندې داسې طریقې کار یا حکمت عملي شوی چې دغه کوم وینا چې دی کوي دا موږ جهاد کوو یا موږ مطلب دا انګریز خلاف کوو یا دا خلکو خلاف کوو چې د انګریز ملګری دي یا امریکای ملګری دي.
د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز مشر محمد عامر را نوای کزه هم ریاست د لا قانونه تحریک طالبان پاکستان او نورو ډلو پر ضد عملیات کړي، خو بیا هم جماعت الاحرار او لشکری جنگوی العالمی پرنګ ډلې مضبوطیږي.
گروپس جو ہیں وہ ری سٹرکچر ہو رہے ہیں اور ری آرگنائز ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے خطرہ باقی ہے. جب تک ان کے یہ صلاحیت کو کمزور نہیں کیا جائے گا یا ختم نہیں کیا جائے گا کہ وہ دوبارہ ری گروپ یا ری سٹرکچر نہ کر سکیں اپنے آپ کو، اس وقت تک یہ مسئلہ چلتا رہے گا.
ہغوائی دغه ډلې په بدل بدل نمونو سر دوباره جوړیږي او ځان په یو نظم کې راولي، نو ځکه موږ وایو چې خطر لا موجود دی او تر څو چې دغه ډلو د سر دوباره راغونډېدو توان نوي متاثر کړی شوی یا نوي کمزوري کړی شوی، نو دغه ډلې به په تسلسل سره د هیواد د سلامتیا لپاره یو ګواښ وي. رپورت زیاتوي چې د مذهبي وسلوال تنظیمونو ګواښ په تر هغې موجود وي تر څو چې ریاست د طاقت د استعمال نه پرته د دغه ډلو د مخنیوي بله کملار نوي خپله کړې او د جماعت الاحرار مضبوطې دل د تحریک طالبان پاکستان د عملي توان کمی پګوت کوي. جماعت الاحرار کال 2014 کې شپږ شپېته حمله کړې وې او تحریک طالبان پاکستان یو سل شپږ بریدونه تر سره کړي وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د آرمی پبلک اسکول د پیخي نفس نیشنل ایکشن پلان یعنی د ترهګرۍ پر ضد چې کم قومي تګلاره جوړه شوه، د هغې د لاندې په پاکستان کې د فوزي عدالتونو قیام هم وشو. فوزي عدالتونه جوړ کړی شو د ترهګرو یا د ترهګرۍ د مقدماتو دپاره. د دې عدالتونو موده هم ختمه شوې ده. حکومت که څه هم کوششونه کوي چې د دې نیټه وغځولی شي او په دې حقله خبرې اترې روان دي، خو د فوزي عدالتونو په جوړېدو باندې او بیا د دې د میعاد ختمېدو نه پس د دې په کارکردګۍ باندې ډېرې نیوکې هم روانې. صادق قاسم شانه په یو تفصیلی رپورت کې د هر ساورو
د آرمی پبلک سکول پیښور تر هغهای پیښې نه پس د یو قانون لاندې د دوو کالو لپاره قائم شوی فوزي عدالتونو موده پوره شوې ده. د کال 2015 د فروری میاشت نه دغه فوزي عدالتونو د تر هغهای ملزمانو پر ضد مقدمه اوریدل شروع کړي وو او په دغه دوو کالو موده کې 215 مقدمه اوریدلې وي او یو سل او یو شپېته د ترهګرای ملزمانو ته د مرګ سزا اورولې ده او سه یو سل شپاړس مختلف ملزمانو ته عمر قید سزا اورولې. په دغه دوو کالو موده کې صرف 12 سزا شوي کسانو ته پانسی ورکړې شوې ده. خو پوهان وایي چې په دغه دوو کالو موده کې د جرایم او د ترهګرای خاتمې لپاره عدالتي نظام کې څه خاص اصلاحات نه دي شوي او د مخکنه موجود د ترهګرای پر ضد قوانین کې هم اصلاحات نه دي شوي. یو سیړونکي پروفیسر خادم حسین وایي چې د دغه فوزي عدالتونو قیام هم یو غیر جمهوري عمل وو او د بشري حقوقو تنظیمونو په دې باندې نیوکه کړي.
ما ته ښکاري دا چې عدالتي نظام کې کوم کریمینل جسټس سیستم دی، هغه کې سختیاتي تبدیلیاں پکار دي، هغه سټرکچرل ریفارمز پکار دي چې کوم خلق په دې آئینی توګه باندې یا د آئین د لاندې چې د قانون جوړېدو کوم عمل دی هغه کې مثلا فاټه شاملولو، د هغه کې اصلاحات کول، انتظامی، سیاسي او اقتصادي، هغه کې د مدرسو اصلاحات کولو، هغه کې په ترهګر تنظیمونو د نفرت انګیز مواد خپرولو باندې قطغن لګولو خبره وه، هغه کې میډیا باندې خبره وه، هغه کې پنجاب کې د عملیاتو خبره وه، هغه کې د ترهګر یا انتحاګر تنظیمونو په نوي نومونو د راوتلو باندې قطغنو خبره وه. ما ته ښکاري چې په هغه کې سپسلو کې یو کم سل عمل نه دی شوی. صرف دغه قسمه چې کوم فوجي عدالتونه جوړ شو هغې سره اخپنې غ د ترهګرۍ تعلق نه و، دا یو متوازی غیر جمهوري عمل و.
یو بل خبریال او د بشري حقوقو تنظیم سره تړلی کارکونکي غلام دستکیر هم وایي چې بیړني حالاتو کې بیړني ګامونه غستل کیږي. فوزي عدالتونه هم یو داسې عمل و، خو په دې د بشري حقوقو تنظیمونو تحفظات لرل. هغه وایي چې په کار ده د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د وړاندې نه موجود قوانین کې نقصونه لرې کړی شي او هغه عملي کړی شي.
او دا نور لاس چې راغلی دي د دهشتګردۍ مخنیوي لپاره هغه باندې د خلکو اعتراضات وو، وجه دغه وه چې چې په دې کې بنیادی کوم حقوق چې په کانسټیټیوشن کې ګارانټي شوی دی یو عام سټیزن ته پاری باندې کمپرومایزز کیږي. دا وجه ده چې اکثر اوقات په دې باندې اعتراضات پکې د بشري حقوق غړي چي دي. دا کژانت دغه اکسچراغله او د ملټری کورټس دغه بار کې چې کوم قانون سازي شوی و د دوه کالو د فارغه پوره شو. خو سوال دا دی چې انټی ټیریزم اکټ کې کوم داسې کمی و چې د دې کورټس ضرورت پیښ شو. هغه کې بلاشه داسې شیزونه دي چې کوم د مسکریج اف جسټس په هغه کې کیږي کوم چې ندي په کار او په هغه باندې اکثر او بیشتر د انساني بشري حقوقو غړي چې دي تنظیمونه چې دي هغه په اعتراضات کوي. خبره دغه ده چې کوم الریډي انټی ټیریزم اکټ یا نور لاس چې پهل جوړ شوې دي د تر هغه د مخنیوي لپاره دا غي مطلب خدا دې چې یا دا غي انفورسمنت صحیح نه دي او یا غي قانون کې نور تبدیلی کول پکار دي.
پوهاوی چې ملک کې ترهګری ختمولو لپاره پکار ده نېشنل اکشن پلان کې ټاکلې شوی نور عملی ګامونه هم واغستل شي. بیړنی او وقتی اقدامات په ځای پکار ده د ترهګرای وجوهات ختمولو لپاره مستقل او عملی ګامونه واغستل شي. سادیه قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې او اوس په تاسو ته یو شمیر نور رپورټونه هم وړاندې کوو. دغه سبا د پینټینګ یا انزورګرۍ یو رپورټ هم په دې خبرونه کې ویډیو رپورټ لرو ابم تاسو سره شریکو. خو یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو چې د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان را لېږل دي او دا رپورټ د پاکستان د پخوانی پوزي مشر جنرال راحیل شریف چې دا وخت د پاکستان د دفاع چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې هغه د سعودي عرب په مشرۍ کې د یو کم سلويخ ملکونو د پوزي ائتلاف مشري جوړ کړی شوی دی. په دې باندې د پاکستان په سوشل میډیا او پاکستان په سیاسي حلقو کې او دغه شان مذهبي ډلو کې هم مختلف بحثونه را پورته شوی دی. د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان د سړونکو سره خبرې کړې دي او یو تفصیلي رپورت کې نور داسې بیانوي.
د دفاعي چارو سړنکار او د فوس پوخانه جرنیل تلت مسعود په وینا یو خو د دغه ائتلاف جوړولو مقصد په اړه شکونه موجود دي او دویم دا چې د فوس پوخانی سرلخکر جنرال راحیل شریف ته د یو داسې فوزي ائتلاف مشري ورکول چې وجودي د فرقې په اساس جوړ شوی دغه پاکستان په نوي لانجو کې ښکیل کولی شي. په دې اړه نوموړي وویل،
میں سمجھتا ہوں اس کے کافی منفی اثرات ہو سکتے ہیں. دوسری سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کی جو خانہ جنگی ہے اس میں ملوث ہونے کی وجہ سے ایک تو داعش وغیرہ جو ہیں وہ آپ کے خلاف بھی ہو سکتی ہیں. پھر
دیوائی د دې ډیر منفی اغیز کېدلی شي. تر ټولو لوی خبره دا ده چې د هغوی خپلو کې په خانه جنگای کې لاسوهنې لوجې یو خو داعش هم د پاکستان پر ضد کېدلی شي او بیا د شام، عراق او ایران ولس او حکومتونه هم د پاکستان پر ضد اوچتېدلی شي. په دغه ائتلاف کې چې د پاکستان گاونډي هیواد ایران او عراق او شام نه دي شامل او ټول سنی اکثریت لرونکي هیوادونه پکې شامل کړي. سړنکارانو په وینا چې پاکستان د سعودي عرب سره د خپل اړیکو په اساس دغه مشرۍ ته غاړه ایښودې ده. د عسکري چارو ماهر بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا، جنرال راحیل شریف د ترهګرۍ پر ضد د جګړې لویه تجربه لري او دغه د سعودي عرب په مشرۍ کې د فوزي ائتلاف لپاره ډیر ګټور ثابتې دي شي.
د راحیل شریف چې کومه تجربه ده د ترهګرۍ خلاف د جنگ او د اتحادم چې کوم جوړ دی هغه د ترهګرۍ خلاف د جنگ دی لکه داعش وغیرہ داسې قوت او نو به پاغي کې دغه سرګرۍ دغه تجربې نه او واقع ده چې د کوم اتحاد داغی فوجونه تی پیدا خستلی شي او دا د خپل تجربه نه هغه ته نوی لارې او نوی ستراتیجی چې کوم دا ور کولې شي. البته دا خبره ده چې داغی نه به هر کوم ملکونه دي لکه عراق شو، ایران شو او شام شو او نو هغه په تر اوسه خو په دې اتحاد کې شامل نه دي او هغه یو قسم لا دې ته پاغه نظر باندې نه ګوري لکه نور ملکونه ته ګوري.
سعودي عرب او پاکستان چې ډېرې نږدې اړیکې لري خو سړنکاران وایي د یو کم سلیخ هیوادونو فوزی اتحاد کې یوازې سنی هیوادونه شامل کړی شوی دي چې په دغه اساس یو فرقیز فوزی ائتلاف ګڼل کیږي او هم د دغه لوجه یو خوا کې پاکستان په حکومتي کچا په دغه پریکړه خوخي سرګند کړي خو بل لوري ماهران وای د عرب بادشاهانو کورنۍ شخړو کې دغه قسمه رول تر سره کول خپل په پاکستان کې فرقیز او د ترهګرۍ ستونزې زیاتولې هم شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
راندیکو وز د افغانستان په حواله سره د حق مل روان رپورت. افغان صدر اشرف غنی نن د شهیدانو د مقام په د درناوي په غونډه کې دا خبره کړې ده چې د افغانستان په امنیتی ادارو کې د کرپشن یا د بدونوانی د لاسا د افغان ځواکونو د مرګ کچا زیاته شوې ده، خو د دې پر ضد دوی ګامونه اغستل شروع کړي دي. هم په دغه غونډه کې صدر غنی دا هم ویلي دي چې که هر څوک په افغانستان کې د بدامنی جوړولو اراده لري، نیت لري یا کاروایانی کوي، نو د افغان خاوره به قبرستان جوړ کړی شي. تفصیل راته حکمل روان په دې ریپورت کې راکړي.
د امنیتی ځواکونو د شهیدانو په درنوي غونډه کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیواد دښمنانو ته په خطاب کې وویل ک د افغانستان په اړه له ناسمو تکراري تدبیرونو څخه لاس وانخلي او دا خاورې ته په شوم هدف وګوري، ځای به ګورستان وي.
پیام ما به دښمنای افغانستان واضح
دای وای. زما پیغام دی افغانستان دښمنانو ته وځي دی. دوه کال وړاندې مو مصیبه غلطه وه او تیر کال مو هم مصیبه له تیروتنو خالی نه وه. له غلطۍ او تکراري مصیبو نه لاس واخلی او که دې خاورې ته مو په شوم هدف وکتل ستاسو لپاره به ګورستان وي. همداراز جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا، د ترهرګرو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو له پوځي وړتیاوو او قربانیو څخه د ستاینې تر څنګ وویل د ورسا نړیوال کنفرانس د بریالیتوب راز او له افغانستان څخه په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو له قربانیو او سرکیندنو پورې تړلې دي. دای وای دی ورساله کنفرانس څخه زمونږ ملت استقبال وکړ، خو د دې کنفرانس د بریالیتوب لامل د افغانستان مسلحه امنیتي او دفاعي ځواکونه دي او په ځانګړي توګه د ملي اردو سرتیري چې د خپل وینو په بدل کې یې دغه ستر ویاړ ملت ته ډالۍ کړ او زمونږ د شهیدانو برکت و چې نړۍ له افغانستان سره خپلو ژمنو ته ودرېده. د هیواد جمهور رئیس دا هم ویل دی ملي اردو په لیکو کې هر ډول تعبیض، سیاست او اختلاف ورته د منلو وړ نه دی. ښاغلی اشرف غنی زیاته کړه د افغان امنیتي ځواکونو په ادارو کې د فساد موجودیت د مسلحو امنیتي سرتیرو د تلفاتو د زیاتوالي سبب ګرځي او په دې اړه اړوند وزارتونو ته یې سپارښتنه کړې چې د امنیتي سرتیرو تجهیز ته ځانګړې پاملرنه وکړي. افغان مشرتبه په داسې حال کې د امنیتي ځواکونو په ادارو کې د فساد د موجودیت له امله د سرتیرو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه څرګندونې وکړې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو قمندان جنرال نیکلسن هم ورته څرګندونې درلودې او ویلې دي چې په تیر کال کې د فساد د موجودیت له امله افغان امنیتي ځواکونو تلفاتو شمیر زیات و. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
ګران اوریدونکو، تاسو د حکمل روان دغه تفصیلي رپورټ اوریدئ چې افغانستان کې ولسمشر اشرف غنی په امنیتی ځواکونو کې اداروي فساد د مرګ شوبله سبب وبللو ویلو چې دغه ختمولو لپاره هڅه کول پکار دي. اوس یو بل رپورت تاسو پام راګرځو د پاکستان د بلوچستان صوبې بندر خار او چرته چې مرکز دی څومره سمندري جازونه هغه پرځې کیږي یا شپ بریکنګ یارډ چې ورته ویل کیږي ګډانی په نوم باندې مشهور دی. هلته کې سمو د وړاندې هم د سمندري جاز پرځې کول په وخت ور لګیدل او کسان پکې مړ شوي وو ژوند د لاسه ورکړی. اوس یو بله پیښه شوې ده, تفصیل یې د ډیور ریډیو خبریال حمید سمسور نورو.
د کلات کمشنر هاشم غلزی وایس اف امریکا ډیور ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د لسبیلې د ګډانی په سیمه کې دغه اور د سمندر پر غاړه باندې په یو زوړ جاز کې پر پلاټ شپېته باندې ولګېدی. د دلخلی چې پر هغه وخت باندې تر سلو زیات مزدوران دلته په کار اخته وو, 15 کسان وسوځول شو, دوی اوس ټوله مزدوران راک سره
راکشن شوي دي. نور نسته ګر جاز کلی مزدوران چې دي دلته چې کم کار کوي په جاز کې, دا د سوات او بونه تیر دغه علاقو وي. پدا جاز کې خو سل کسانو کار کوي, نور عالم چې بچاو شو دغه 15 کسان چې دي پاک ورسېده.
د کلات کمشنر آسم غلزی وویل چې اوس د جهاز ټیکدار رضوان دیوان فاروق دوی نیولې دي.
دوی غلطي دوی خلکو کوتاهي کړې. مالک په دغه کښته کې سورج د مخه هم ور لګېدلی وو, خو د هغه باوجود دوی کوتاهي کړې ده, نو د خلاف مجکشن واخې
د ګډانی د جهاز مزدوران وویل چې په جاز کې سپنج موجود وو. حمله دغه سبب ور ولګېدی. د دوی له خولې چې مزدور کار خلک ټوله د سواد وسیدونکو دي.
هغه کاکونه په جاز کې پکې کېدلی وو او په دې لپاره باندې نه کېدلی. هغه دغه دغه دی لکه ور واسه او کسان پکې سیو چې په تاخه کې ستلی نور پکې نشته چې بس کم کې کسان مرګ نه غوړي وړي دي.
تیر کال هم په نومبر کې د ګډانی په دغه سیمه کې د جهاز د ماتېدو پر مهال باندې اور ولګېدی چې له سواب یې شپږ مزدور کار کسان سوځل سوي وو, تر 50 زیات ټپیان وو. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیوه ریډیو ټلویزیون, کوټه.
پاکستان کې د سپریم کورټ مشر جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې نن د پاناما لیکس د مقدمې اورونه شوې ده, او په دې مقدمه کې یو شمېر ثبوتونه د لندن د فلیټونو په حواله سره چې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو ملکیت دي او نور دغه شانتې په موضوعاتو باندې بحث شوې ده. دغه کیس سبا تر د سبا په ورځې پورې ځنډول شوې ده, اورونه به سبا بیا کیږي. تفصیل پر راکړي پر ولایت شاه.
د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې 15 کسیزه بینچ د ګل پروز هم د پاناما لیکس د کیس اوریدنه کړې ده. د تحریک انصاف وکیل خپلو دلایلو کې د وزیر اعظم د لور د خپل پلار په پالنې او لندن کې د نواز شریف د خاندان ملکیت فلیټونو لپاره لیږل شوی رقم د منی ټریل په حق له پوښتنې راپورته کړې دي, او د ویلي دي چې نواز شریف او د ده بچي بهرني ملکونو کې اغېستل شوی جایداد لپاره لیږل شوی رقم د منی ټریل یا لارو ګودرو په حق له غلط بیانونو کار اخلي. په دې موقع بینچ د تحریک انصاف د وکیل لخوا د قطر د شهزاده لخوا د نواز شریف کورنۍ ملکیت ثابتولو په حق کې را لېږل شوی خط رد کولو درخواست رد کړی دی. خو دغه بینچ کې ناز دی یو قاضي وینا و چې پاناما لیکس په اړه د شریف خاندان د غړو بیاناتو کې تضادات او سپیناوی به پکار وي. سپریم کورټ د حکومت مخالفه تحریک انصاف, جماعت اسلامي او عوامي مسلم لیگ په خواستونو باندې د دې کیس اوریدنه په امروزه بنیادونه کوي, او مرکزی حکومت او مخالفه ګوندونه تر دې دمه پورې شوی کاروایی د خپل موقف ګټه بلي. او د نننه اوریدنې وروسته د مخالفت تحریک انصاف ګوند یو مرکزی لیډر فواد چودھری میډیا ته صدا سے ویلی
کہ یہ کمپنیز کی 1993 سے لے کے 2004 تک ملکی کس کی تھی, بیرر سرٹیفکیٹس کس کے پاس تھے, ٹرسٹ ڈیڈ کس کی ہے, یہ ذمہ داری ہے نواز شریف صاحب کے وکلا کی.
دی وای چې د نواز شریف وکیلانو ته به دا ثابتول وی چې د لندن فلیټونه چې د کم آف شور کمپنیانو په ذریعه اغستلی شو د هغه ملکیت د کال 1993 تر د کال 2004 پورې د چا سره وو. بلخوا د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب د سپریم کورټ تر دې د مپورې شوی کاروایی د حکومت په حق کې بلی
کې عمران خان صاحب نے ہمیشہ کی طرح عدالت سے باہر عدالت لگانے کی کوشش کی اور جس کے وہ عادی ہیں.
دا وای چې دا افسوس خبر ده چې عمران خان د عدالت نه دا معاملې بهر راوړل دا کم چې د تحریک انصاف په خوانه هربدا. نننه اوریدنې په محل د بنچ مشر جسټس کوسا دا هم په ګوته کړې ده چې کتلې کیږي به دا چې وزیر اعظم د پانا مالیکس په معاملې پارلمان ته خپل وینا کې څه غلط بیانی خونه ده کړې. واضح دی وی چې په دغه خطاب کې وزیر اعظم د لندن فلیټونو د ملکیت په حق له د قطر شاهزاده سره د شریک کاروبار څه ذکر نو کړې. د سپریم کورټ بار په خوانی صدر او آئینی ماهر قاضی انور تر دې دمه پورې شوې کاروای باندې په خپل څېړنه کې وایي چې دواړه ډلو تر اوسه پورې د عدالت پر وړاندې څه مستند شواهد نه دي پیش کړي.
وزیر اعظم چې دې پابند نه دی چې هغه خپل ټولې خبرې عالمان چې د حکومت قانون باندې یو منتدا حاصل دی کار مزم بیا خپل دفاع کې اضافه کوي چې عدالت کم
تیر کال اپریل میاشت کے پاناما لیکس کے دا وزیر اعظم نواز شریف دا بچو نمونہ راتلو پا سر دا ملک مخالف و گندون را دیر وخرا حسی احتجاج کوی. دغه سرګندون نه پډاګ کیږي چې څنګه د نړۍ طاقتور شخصیات خپل هیوادونو کې د ټیکسونو نه بچ کېدل لپاره بهرني هیوادونو کې سرمایه کاری کړې ده. د مخالف ګوندونو احتجاج نه وروسته د تیر اکتوبر په میاشت کې سترې محکمې د دې قضیې د اوریدنې فیصله کړې وه او اوس د 15 کسیزه بنچ مشر پډاګ کړې ده چې عدالت به دغه قضیه زر تر زره او خپل منطقي انجام ته رسوي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
په امریکا کې د نوي صدر د حلف پورته کولو د پاره ډيري کمی ورځي پاتې شوې دي. د دوه اونونو هم کم وخت پاتې شوی دی. خو په د 2014 د امریکا صدارتي انتخاباتو کې د روس په کردار باندې او د هیکینګ په ذریعه باندې د امریکا صدارتي انتخاباتو په نتیجو باندې د اثر اچولو په لړ کې بحث ډیر زیات ګرم دی. دا او راتلونکي هفته به په واشنگتن کې سیاسي ماحول څنګه وي د غټول تفصیل به د وایس اف امریکا په ویډیو ریپورت کې تاسو رباب محمود علی نه اوري.
اهم دستوري یعنی د اختیار په پرامنه توګه د سپارلو لپاره تیاری روان دي. نو بلخوا د امریکای د استخباراتو په هغه رپورت هم مسلسل بحث روان دي چې ګنې د روس صدر ولادیمیر پوتن د ډونلډ ترامپ سره په ګټه کې د مرستو لپاره د انټرنیټ د لارې د کمپین امر ورکړی بو.
د امریکا صدر باراک اوباما وایي رپورت ډیر صفا دی. د ټولو لومړی خبره دا ده چې روسیې د انتخاباتو په پروسه کې د لاسوهنې هڅه کړې وه. د روسیې لخوا د انټرنیټ د لارې غلا د دې کمپین یو برخه وه او دا چې دوی یوې خاصې نتیجې راایستل غوښتل.
صدر باراک اوباما وایي د امریکا په جمهوري عمل کې د بهرني مداخلت دومره تمه نه کوله.
intended to meddle and they meddled. روسی د لاسوهنی اراده درلوده او دوی لاسوهنه کړی ده.
د جمعې پر ورځ منتخب صدر ډونلډ ترامپ ته د استخباراتو د رپورت تفصیل ورکړی شوی وو. کله چې دا پښتنه وشوه چې ترامپ د دې رپورت معلومات منل دي نو د ستر مشاورې کیلی ان کونبی ان بی سی ټلویزیون ته وویل چې روس نه دی کامیاب شوی او دا چې ترامپ صفا ستر کټلې ده. ترامپ خپل په ټوئیټر خپل پیغام جاری کړی او لیکي د استخباراتو رپورت وایي د انتخاباتو په نتیجو د انټرنیټ د لارې د غلا د اثر لرلو هیڅ ثبوت نه لري. د استخباراتو لپاره مشرانو تیره اونۍ د کانګرس غړو ته خپل بیان یا صفایي کې ویلي وو چې روس د بیلټ په شمیره کې هیڅ ګډوډي نه دی کړې خو دا پریکړه هم نشي کولې چې ګنې روس د امریکایانو د ووټ ورکولو رایو باندې اثر لرلې دی. خو په داسې حال د امریکا او روس د تعلقاتو ښه کولو لپاره د ترامپ دشمنو لار کې د کانګرس د دواړو ګوندونو شریکه تګلاره خنټان پیدا کولی شي. د ډیموکرات ګوند سېنېټر ریچارډ بلومنتل وای ډېره ګرانه ده.
هیڅ سوال نه را پیدا کیږي. بیخي نشي کېدی روس د انټرنیټ له لارې غلا کړې، د انټرنیټ د لارې حمله کیې، معلومات پټ کړې دي او بیا دا معلومات یې د امریکای خلاف استعمال کړې دي او مونږ ته پکا ده چې پر روس نور هم سختې پابندې ولګو. د ریپبلیکن ګوند سېنېټر لینسی ګرام وای د کې هیڅ دوی مرای نشته چې روس دا کړې دي. خو بل ځلې بیا ایرانیان او چینیان هم کولی شي. کومنګ د دې مخنیوي ونکړو نن د ډیموکرات سره دا کار شوی دی او سبا بیا د ریپبلیکن سره هم کیدی شي.
روس مسلسل د دې نه انکار کوي او وای د ډیموکراتیک پارټي د سرچینو نه د انټرنیټ لاره اقلا او د دغه معلوماتو په خبرولو کې هیڅ لاس نه لري.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه خوږی. تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د خبرونه په فیسبوک باندې نیخ پنیغه دغه سی په ویب پاڼه باندې نیخ پنیغه کې انټرنیټ سہولت تاسو لرئ نو تاسو نیخ پنیغه کتلې او اوریدلې همشه. دغه شان یوازې دا نه د ډیوه ریډیو خبرونه که هغه ریډیو دی او که ټی وی خبرونه دی او که ټی وی او ریډیو څومره مرکې شوی دی ریکارډینګ او رپورټونه تیار کړی شوی دی هغه هم تاسو په ویب پاڼه باندې آرکایف برخه ته لاړ شئ کوم ځای کې چې دا موجود وي ټی وی او ریډیو برخه وښی نو هغه ځای کې به تاسو ته پخوانی خپرونه هم ملاوی دی شي. دغه سه تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو مختلف پروګرامونو په حق له ډیوه ریډیو فیسبوک ویب پاڼه ته تللی شئ. د هر پروګرام خپل ویب پاڼه لري او تاسو په نیخ پنیغه په موضوع او هغه پروګرام د قربانه او ملوانونه پښتنه هم را لګل شي. اوس یو بل رپورت تاسو پام را کړو. پاکستان هم هغه هیوادونو کې شامل دی چرته چې خلک د یو شمیر بشري ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان د بشري حقوقو ډایریکټریټ خبر پښتونخوا کې د ډیوه ریډیو خبريال حمید الله په رپورت را لګل دي او وایي چې دغه ډایریکټریټ د ایشیا فاونډیشن په مرسته باندې یو ویب پاڼه جوړ کړې چې په هغه باندې د دوی نمبرونه او د ایمیل اډرس پراته دي. هغه خلک چې کوم لری پرتو سیمو کې پراته دي او نشي راتله د دغه ادارو دفترونو ته خپل معلومات او تفصیل دغه ایمیل په ذریعه او دغه سیده ټلیفون په ذریعه دغه ته دوی سره ریکارډ کولی شي. دغه ډایریکټریټ نور څه تفصیل دي نور څه کارونه کوي سات سانتیاوي ورکوي حمید الله یې په دې ویډیو رپورت کې وړاندې کوي.
د انساني حقوقو د سارنې د صوبایي ډایریکټریټ دغه ویب سټ د ایشیا فاونډیشن په مرسته جوړ شوی دی او د ډایریکټریټ ډایریکټر سید محمد پور سکلین وایي د کمپلینټ یا شکایت کولو سره سره په دې ویب سټ د انساني حقوقو په اړه د بیدارې او د ډیسکشن یا خبرو کولو اسانتیاوي هم په دا ویب سټ ورکړې شوې دي.
تھرو کامنٹس هغه موږ معلومات کول شي هغه اسٹیٹس عمل ته اپڈیٹ کیږي بلکې ټیلیفون باندې موږ نه رابطہ کول شي صرف خپل آئی ڈی موږ ته وخی هغه آئی ڈی نه موږ ورته ویل شو چې د دې ویب سټ سوری کمپلینٹ چې کوم دی هغه اوس کم درجہ کې دی کم زیتا ورسید. سیکنڈلی دے ویب سائٹ کے ماں تاسو تو ہوئے چی یو آگاہی حوالے سر لگا یو دے پورشن خود دے دا کمپلینٹ حوالا یو پورشن دے دے آگاہی حوالے سر چی انسانی حقوق آگاہی حوالے سر چونکہ انسانی حقوق خود تاسو کو رے ندا خود دیر لگا یو آل انکمپسنگ گون دے سبجک دے
دا پختونخوا د قانون وزیر امتیاز شاید قریشی ویل دا وخت په صوبه کې یو ډایریکټریټ دی چې د انساني حقوقو د سرغړونو په حق له شکایت ورته کیږي او د لرې پرتو سیمو خلک اوس د خپل کوره د ډایریکټریټ ته آنلاین شکایت کولی شي.
ډیر مخ کې کمپلینټس برالتلو په خپل یا په ست طریقې باندې به اپلیکیشن رستولو به ډاک اور هغه باندې به بیا فردر پروسیډینګ کېدو نو اوس د دې ویب سټ سره ان شاء الله دا چې آنلاین ډایریکټ چې کوم دا کمپلینټ په خپل کمپلینټ درج کړي اور پاگه باندې به اگے باندې به ان شاء الله زر تر زر چکم د عمل کیږي اور کمپلینټس ته بدغه فائدہ رسیږي.
امتیاز شاید ویل حکومت پلان لري چې د انساني حقوقو په اړه سیمایز ډایریکټریټ په ټوله صوبه کې جوړ کړي. د دې صوبایي ډایریکټریټ د اختیار تمامه صوبایي ادارې نیمه سرکاري ادارې او تمام کاروبارونه دي او په تیر کال کې و سوا نل شکایت د ډایریکټریټ تشیو چې پکې شپږ سوا سلور شپې ته پیسې شوي وو. دا کیمرامین هاشم علی سره حمید الله وایس اف امریکا ڈیوه ریڈیو ٹیلی ویژن پہ خبر.
ګران اوریدونکو کتونکو بوزو تاسو اوس د پاکستان کټ صنعتي ښار کراچۍ ته چرته چې عوامي نېشنل پارټۍ تقریبا سلور کال پس د کراچۍ په میټرو ویل سیمه کې یو کنونشن کړی دی او دغه میټرو ویل سیمه دلته کې پښتانه ډیر زیات آباد دي. تفصیل راکړئ د دې کنونشن فضل عزیز په ویډیو رپورت کې.
د کراچۍ ښار په ګڼه پښتون میشته علاقه میټرویل کې د خدای خدمتګار تحریک مشر باچا خان د نهه ویشتم او عوام نېشنل ګوند د مشر عبدالولي خان د یولسم تلین په مناسبت را جوړې دستوري ته په وینا کې د عوام نېشنل ګوند د سین سانګي مشر سینیټر شاهي سید ویل په تیر سو کال موده کې په ملک کې د ترهګرۍ نه تر ټولو زیات عوام نېشنل پارټي په نخښه شوې ده. په ټول ملک کې د ګوند 1200 او په کراچۍ کې 15 شپږ کارکونان چې پکې مشران هم شامل دي په هدف شوې دي خو دوی په شاشه ویني دي او د دې هر څه باوجود نن هم دغه ګوند په میدان کې دی. نوموړي په کراچۍ کې پښتنو ترپیخې مسلې په ګوته کړې او ویل د خپل حق اخیستو دپاره هر ګام پورته کولو ته تیار دي. شاہی سید اویل سلور کالو رستوی پا داغ پختون میشت سیمه کی دا جلسه را جوڑ اکلا زکا چه پکرا چایی کی گون تا ترٹول و زیاد تاوان هم پا داغ لویدی زیلنه کی امری دلی ده او زیاد غړی هم په دغه ځله کې په هدف شوی دی. نو موړی په خپل وینا کې پاکستان کې میشت افغانانو سره د کیدونکو سلوک په اړه ویل پښتانه ټول یو دي، هغه که په پاکستان کې دی او که په افغانستان کې، هغه ویل باید دوی سره پاکستان کې سمروي او ساتل شي. نو موڑی زیاد تک لچ سوک امریکا و برطانیہ تلاڑ شی سوکا لورستو ورطا شہریت ملاو شی او پا پاکستان کے دسلویہ تو کالو رہا سے میشت افغانانو تویل کی گی چی دوی دی اووزی. شاہی سید دا پاکستان دا کورونو چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان تا پا محاطب کولو سر اویل چی دل تراغلو کاروباریانو زدکونکو او علاج دراتلونکو افغانانو سره دی سم چلنو شی. او زیات اکلا چی ترہگر ہر زی ترہگر وی، حق کا پنجابی بلوز سندی او پختون ولی نوی شاہی سید اول حکومت باید پختون بچی ته د پنجابی د بچی غوندې د برابرۍ حقوق ورکړي او د دوی احترام دی وشي. نو موړی د خپل ګوند په غړو غږ وکړو چې په کراچۍ کې چې په نوم پختون ته هم مسله ورپېښېږي د هغوی سره دې لاس وکړي، که څه هم هغه د عوام نیشنل ګوند غړی نه وي. خو نوموړي وویل دلته او په هر ځای کې پختون ځکه د مسلو سره مخ دی چې ویشل شوی دی، که پختون یو شو مسلې به هم د مینځه لاړې شي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو ټی وی، کراچۍ.
تاسی یو ملک پل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
دا امریکی د خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل وزارت په کلهم موده کې مشرقی وسطا کې د امن راوستو او په خصوصي توګه د اسرائیل او د فلسطینیانو په منځ کې د یوې امن لوزنامې کولو لپاره د زړه د خلاصا کوششونه وکړل، خو د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د روغې جوړې پر راوستو کې کامیاب نه شو. د ښاغلي جان کیری ټول کوششونه د دوو آزادو مملکتونو د قیام د فارمولې په بنیادو. د امریکې مشهوري هفتهیزې اکونومیست د رواني هفتې په خپله ګڼه کې د ښاغلي جان کیری د کوششونو او د اسرائیل او د فلسطینیانو په زړه شخړه یو تفصیلي تجزیاتي مضمون لیکلی دی. د مضمون سرخط دی: جان کیری او د دوو مملکتونو په بنیاد د اسرائیل او د فلسطین د شخړې د اواري په لوري د ده زړستړي کوششونه. اکانومیست د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې ښاغلي جان کیری د وزیر خارجه په حیث د خپل اوږد دور د ختمېدو په موقع خپل یو تقریر کې دا خبره منلې ده چې دی د خپلو ډیرو وړاندینو مشرانو په شان د فلسطینیانو او د اسرائیل په خپلو کې د رغولو په کوششونو کې پاتې راغلی دی. ښاغلي جان کیری خپل تقریر کې د اسرائیل د موجوده حکومت د پالیسو د تجزیه کولو په موقع وي چې د اسرائیل د موجوده حکومت پالیسۍ غالبا چې د اسرائیل په تاریخ کې د بې کچه زیاتو انتها پسندو او سرتی د خلکو په لاسو کې دي. ده د کال 1988 په جنگ کې عرب ملکونو نه پنیولې شوو علاقو د اسرائیل پکیدون کو آبادو ناخوخی خکارا کړی دا. خاغلی جان کیری خپل تقریر کې دا هم اوی چې په غربي غاړه د اسرائیل رواني آبادای د اسرائیل د تحفظ مقصد نشي تر سره کولی او نه دا د اسرائیل په خیر کې دی. اکانومیسٹ خپل مضمون کې لیکي چې د وزیر خارجه جان کیری په دې تقریر د امریکای منتخب صدر خاغلی ټرمپ او په امریکا کې د اسرائیل نورو ډیرو مرستیالانو په جان کیری ملامتی ویلې دي. په یورپ کې د برتانیې د وزیر اعظم تریسا می یو ویان خپل یو بیان کې ویلې دي چې خاغلی جان کیری لا د اسرائیل د حکومت په سیاسي جوړښت اعتراضونه نو پکار. اکانومیسٹ لیکي چې د خاغلی جان کیری د تقریر نه سوره دی وړاندې امریکای د ملګرو ملتونو په سلامتی کونسل کې مقبوضه علاقو کې د اسرائیل د آبادو خلاف د قرارداد نه مخالفت کولو نه انکار کړی وو او دا شان د اسرائیل خلاف دغه قرارداد په یو اتفاق منظور کړی شو. اکانومیسټ لیکي چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د اسرائیل خلاف په منظوریدونکي قرارداد په صدر اوباما او په جان کیری اسرائیل سره د دوکې کولو تورونه پوری کړي دي. حالانکه د سلامتی کونسل د قرارداد متن د امریکای د ډیر مدینه اختیار کړي دي پالیسۍ سره په سمون کې دی چې د اسرائیل آبادۍ غیر قانونه دي او د امن په لار کې خنډان راولاړي. بلخوا د سلامتی کونسل په قرارداد د فلسطین صدر محمود عباس په خپل تبصره کې د تصالح کار کولو په موقع دا هم ویلي دي چې د دې قرارداد دا مطلب هم نه دی چې د فلسطین شخړه گینی اواره شوه. اکانومیسټ لیکي چې په دې ټوله موده کې مقبوضه علاقو کې د یهودی آبادکارو استوګنو شمیر د 2,00,000 ته رسیدلی دی. اکانومیسټ خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو برابر د دوو مملکتونو د قیام د فارمولی مرسته کوي او په فلسطینی مشرانو تورونه پوری کوي چې بې د څه شرطه ورسره مخامخ خبرو ته نه کینی. خو بلخوا دا هم یو حقیقت دی چې د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د کابینې یو شمیر وزیران او د ده د لیکوډ پارټۍ ډیر غړي د فلسطینی ریاست د جوړولو مخالف دي.
په پاکستان کې د مارچ په میاشت کې بعد د سرشمیرنې یا د مردم شماری عمل شروع کیږي. د لاهور های کورټ د نننۍ حکم د لاندې چارواکو ته ویلی شوی دی چې دې ځل به په مردم شماری کې یا په سرشمیرنو کې په پاکستان کې چې کم نرخزی اوسیږي یا د دریم جنس خلک اوسیږي د دوی شمیرنه به هم کولی شي. اورنګزیب خان په دې موضوع باندې رپورټ راکوي.
یو وکیل شیراز زکا ایڈوکیٹ لخوا لاہور آئی کورٹ کے خواست جمع کرے شوے وو چی بکی ویلی شوی وو چی نرخزی دے ہم دا سرشمیرن عمل کے اشمار لی شی. خواست کے ویلی شوی دی چی تروسا پاکستان کے سو واری دا سرشمیرن عمل شوے دے نو چر تا ہم دل تا موجود نرخز اشمیرہ ندے شوے. اوس ہم دا یار دا چر تا حکومت یوزل بیا دا سرشمیرن عمل کے دا نرخزی دے بنیادی حق نا محروم اونا ساتی. خواست کې ویلی شوی دی چې دا نرخزی هم دا هیواد او دا ټولنې برخه دی او دا د دوی بنیادی حق دی چې باید ورته ملاو شي. خواست اورنې په وخت لاهور اعلی عدالت مرکزی حکومت کورینو چارو وزارت او سرشمیرنې عمل ادارې ته حکم کړی دی چې د ځلې دا نرخزی د هم سرشمیرنې عمل کې وشمارلی شي. د حکومت لخوا وکیل عدالت ته باور ورکړی دی چې مارچ په میاشت کې کېدونکې سرشمیرنې عمل کې به نرخزی هم شاملولی شي. خواست کوونکی وکیل شیراز زکا وینا ده دا یو تاریخي فیصله ده چې نن عدالت کړی ده زکا چې دا نرخزی چرته هم د سرشمیرنې عمل برخه نه جوړ شوی او دروسه نه ده معلومه چې پاکستان کې د دوی اصل شمیره څومره ده. دوی وایي د عدالتي فیصلې نه پس پاکستان کې شناختیکا جوړونکې اداره نادره به هم د نرخزو شناخت په حق له د دوی شناختی کارډونو کې ذکر کوي.
هم نادره کې پاس جو فارمز ہوتے ہیں اس میں انہوں نے جو ٹرانس جینڈر کا جو ایک آپشن ہے وہ انہوں نے انسرٹ کر دی گئی ہے. اب خواجہ سراؤں کے پاس یہ بھی آپشن اویلیبل ہوگی کہ وہ خواجہ سرا ہے ٹرانس جینڈر ہے.
شیراز زکا وای نادرا به هم اوس د نرخزو د پاره کوم شناختی کارډونه جاری کوي هغه کې به د دوی د جنس ذکر کوي چې دا نرخزی دی. وړاندې به پاکستان کې نرخزو جنس ذکر به شناختی کارډ کې نه وو او دوی به سړی یا ښځې شمارل کېدل. پاکستان کې هم دستر محکمې لخوا مداخلت نه پس حکومت د کال مارچ په میاشت کې د سرشمیرنې عمل اعلان کړی دی. آخري ځل د عمل کال 1998 شوی وو او دستور تر مخه هر 10 کالو پس د عمل ضروری دی. کال 2012 د پاکستان سترې محکمې نرخزو په حق له یو حکم کې ویلي وو د دوی هم دومره حقونه دي سمره دلته اوسیدونکي د نورو خلکو، او دوی ته دا حق ورکړی شي چې شناختی کارت کې خپل اصل شناخت ظاهره کړي. د فیصلې پس د نرخصو حالت کې فرق نه راغلی او اوس هم پاکستان ټولنه کې ورته د کرکې په نظر کتل کیږي. دا کوم وخت نه د نرخصو شناختی کارت کې د شناخت خبره شوې ده. سعودي حکومت لخوا د نرخصو باندې عمره کولو بندیز هم لګیدلې دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ټیپ ریډیو ټی وی او ریډیو خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه خوښ کې، او د دې ټی وی خبری خبرونه رستو به د ډیو ریډیو زموږ همکار سردار علي ټکر سټوډیو ته راځي، او دوی به پروګرام کې د نیمو شپو سندرې خوند کوي. تاسو هم په دغه پروګرام کې برخه اخیستی شئ. د ټلیفون شمیره ده 202-205-0403. دغه سیان په دغه پروګرام کې به تاسو ته سندرې هم وړاندې کوي، نو پروګرام اوریدل مه هیروئ. تاسو د ډیو ریډیو سهارنۍ خپرونې د پاکستان په وخت باندې د سهار شپږو نه 9 بجو پورې اور ادل شی پدې کې برخه وی خاص طبيبي شیرونو لپاره حقیم هم کولی شي چې د ټلیفون د لارې په دغه پروګرام کې برخه واخلي. یوت سټوډیو د ځوانانو لپاره هم دیو ریډیو خیال ساتل دی، او پدې کې هغه ته هم موخه ورکړی شوی دا چې راشي او د خپل ژوند او غیر چاپیرا او کوم موضوع چې ټاکل شوی په هغه خپل نظر شریک کړي. او سیو ریپورت لپاره تاسو بلوچستان کوټه خار ته بوزو، چرته چې د دیو ریډیو خبریال حمید سمسور یو ویډیو رپورٹ را لګلې دی، او هغه په دې چې په کوټا کې د پینټینګ یا د آرټ یو ایگزیبیشن نمایش شوه دی، د ورته ورخلې دی. نور تفصیل یې په دې رپورٹ کې ګورو.
د کوټې په آرټ ګیلری کې د انځورې دغه ننداره د سایل شار کې وادر ده چې د بلوچستان پوهنتون د فاین آرټ د څانګې د لوستونکو له لوري د شکلو او په زړه پورې رنګونو د هنر څرګندونه کوي. د زیرک هنرمندانو پر دغه جوړ سو عکسونو باندې له لرې او له نږدې څخه د حقیقت ګمان کوي. سلسبیله یوه محصله ده.
وہاں کے ہم نے کوسل لائف کو انجوائے کیا، بہت خوبصورت ہے اور اس کو میں نے پینٹ کیا.
حالت سائلی جوان ډیر خوندور و ډیر شایسته جوان دی، زما وزړه ته ډیر رانست دی. مصویرانو د گوادر موسم په سمندر کې رواني کشتی په خپل قلم باندې جوړ کړی دی. دوی هلته په گوادر کې د یوشتمې پیړۍ نوې ودانۍ او دغه ډول د پخوا له ډبرو څخه جوړ کورونه د هغه ځای د خلکو دود او دستورې ښکار کړی دی. انځورګرانو دغه ډول د دغې سیمې د خلکو د ژوند یو شمیر د ستونزو جاج هم ډیر په زیر باندې اخستی دی. د بلوچستان د اداره ثقافت ډایرکټر عبدالله بلوچ وویل چې دوی دغه مصویران گوادر ته د لس ورځو په دوره باندې بیولی وو.
خپل صوبه دیکھے، خپل زمين دیکھے، خپل لوگوں کی رہن سہن دیکھے، خپل علاقو کی خوبصورتی دیکھے. تو اس کو میں نے ٹاپک یہ دیا تھا کہ یہ کوسٹل لائف، یعنی کوسٹ جو ہمارا ہے اس کے بارے میں جو ہماری زندگی ہے اس کو پینٹنگ کی شکل میں
صبح پلا صبح او پلا زکوی داخل کو بجوان استوگانا او دخپل سیمی لشایس سرا ولت سی تدوی لپارا موج عنوان یا سرلیک د سایلی جوان پاک لبندی چی دوی اکاسی وکری. په ننداره کې تر څلوېښ زیات مصویرانو ګډون درلودی. دوی د نندارې لپاره خپلې پنپارې شوې. له ټولنې سره اړه لرونکي یو شمېر خلکو د دوی تکل او زیار د ستاینې وړ وبلی. د مصویرۍ ماهرینو وویل چې زموږ په ژوند کې د کمپیوټر له انقلاب وروسته اوس مصویري یا انځوري تش تر نندارې پورې پاته سوې ده. دوی له حکومت څخه د دغې څانګې د ودې غوښتنه کوله چې دغه هنر د راروان نسل دپاره نوره وده عمومي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
ګران اوریدونکو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا ډی ریډیو یو ساته خبری خبرونه د ټلویزیون د لارې ولیدا او ریډیو باندې هم واوریدا. د ډی ریډیو په ویب پاڼه باندې تاسو ته خبرونه بیا هم لیدئ شئ www.voadivaradio.com د ویب سایټ پته ده. د خبرونه وخت سرته رسیږي. زه سمینه احسن د خپل ملګری ارباب محمود علی سره تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.